مدت در برنامه بعدی با همکارم اسدالله لودین باشین. لودین صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سرور صاحب، تاسو هم ستړي مشه. السلام علیکم، د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تاسو تر ډیره د ازادي رادیوي مجله او ری خلند خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې امریکایي چارواکي وایي د سولې د مانالرونکو خبرو د پیل په اړه د طالبانو چوپتیا د عامو افغانانو په وړاندې د دې ډلې بې تفاوتي ښیي. دا وروسته راځي، خو اوس راځي د دې ساعت خبرونه واورو. ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي. کندهار کې توقیف شوي خبریالان لا هم نه دي خوشی شوي، او ملګرو ملتونو په ټونس کې د آرامۍ د ټینګېدو غوښتنه کړې ده. بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز پرون په دې تړاو په دوحه کې د افغان دولت د مرکچی پلاوي له مشر محمد معصوم ستانکزي سره خبرې کړې دي. یونما پر خپل ټویټر د اغلی دیبورا لاینز په حواله لیکلي چې آسان چارې د انتخابونو په شمول د دې اړتیا ده چې د افغانستان د سولې پروسه ګړندۍ شي، او د ملګرو ملتونو سازمان په دې برخه کې له قطر سره کار کوي. قطر د افغانستان د دولت او طالبانو د خبرو کوربه دی. له اغلی لاین سره په خبرو کې د افغان دولت د مرکچی ټیم مشر ښاغلی ستانکزي هم د اساسي قانون په چوکاټ کې د خبرو پر اهمیت ټینګار کړی دی. په کندهار کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نای وایي د ملي امنیت له خوا نیول شوي خبریالان لا هم نه دي خوشی شوي. د نای ادارې د کندهار د څانګې مشر عبدالسمی غیرتمل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې څلور افغان خبریالان د طالبانو تر ولکې لاندې بولدک ولسوالۍ ته تللي وو چې د راستنېدو پر مهال ملي امنیت ونیول، خو د دوی له هڅو سره سره لا نه دي خوشی شوي.
موږ که څنګه بار بار غوښتنه وکړو، تر اوسه پورې زموږ غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویل شوی. او نه هغه دلیل دلایل چې ملي امنیت اداره یې لري موږ ته روښانه کوي چې په کوم دلیل باندې دوی نیول شوي دي. خو موږ بس کوشش وکړو چې د دوی چاره وکړو او رایله یې کړو.
د کندهار د ملي امنیت لخوا په نیول شوو خبریالانو کې د ملت غږ په نوم د یوې راډیو درې خبریالان بسم الله وطن دوست، قدرت سلطانی او مجیب عبیدی، او دغه راز د سینوا یا د چین خبری آژانس اکا سنا او لاسیام شامل دي. بسم الله وطن دوست د سولې ولسی حرکت ویاند هم د دای مخ کې تر دې د طالبان لخوا هم په ځینو سیمو کې نیول شوی وو. ملت غږ راډیو په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کندهار د ملي امنیت ادارې ورته ویلي چې دا خبریالان د امنیت شورا په امر نیول شوي، هغه څه چې لا پرې افغان چارواکو تبصره نه ده کړې. اخوا د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم بیګا په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې افغان حکومت دا خبریالان د دې لپاره نیولی دي چې د ده په خبره په حقایقو پسې ګرځېدل او د پیښو د سپیناوي کوښښ یې کاوه. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړی فرزاد منصوري نن سه شنبه په اولمپیک کې لوبه لري. د منصوري لومړی لوبه د جنوبي کوریا له لوبغاړي ان کیو دان سره ده. د تکواندو د ملي فدراسیون ویان زبیح الله شهزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تکواندو اخرنۍ ورځ په سه شنبه ورځ وي، او فرزاد منصوري په دغه ورځ باندې د کوریایي اتل سره مخ شي. فرزاد منصوري هم ډېر یو پیاوړی او غښتلی اتل او ورزشکار دی.
فرزاد منصوري د افغانستان لپاره څو مډالونه ګټلې چې ورسته یو یې د آسیایي لوبو نائب اتلولي یا د سپینو زرو د مډال ګټل وو. افغانستان سږ کال د توکیو په کوربتوب د دوبنی اولمپیک لوبو ته 15 لوبغاړي ور استولې دي. د شوټنګ یا نخې وهلو لوبغاړی مهدي یاوري په لومړۍ ورځ حذف شو. تمه ده چې د جولای په 1 او 1 د لامبو او منډي وهلو په برخه کې درې افغان لوبغاړي د سیالۍ ډګر ته ووزي. ملګرو ملتونو په ټونس کې د آرامۍ د ټینګېدو غوښتنه کړې ده. دا وروسته له هغه چې د ټونس جمهور رئیس قیس سعید صدر اعظم هشام المشیشی له دندې لرې کړ او پارلمان یې هم وځنډوه. ولسمشر سعید وروسته له هغه صدر اعظم لرې کړ چې خلکو د کورونا وبا په تړاو د حکومتي مدیریت په غبرګون کې مظاهرې وکړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش ویان فرهان حق ویلي چې ټولې خواوې باید له زغمه کار واخلي، تاوتریخوالی پرېږدي او ډاډمنه فضا رامنستکی. هغه زیاته کړه هر راز جنجال باید د خبرو لاره هوار شي. او د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر نن پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په دې تړاو پرون یو لاند بیان ورکړی. په بیان کې راغلی چې د شاه محمود قریشی په بلنه د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان ال سعود د جولای پر 28مه لیول ورپولی پلاوی سره اسلام آباد ته ځي. تمه د شاهزاده فیصل خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی او نورو پاکستانی چارواکو سره پر دو اړخیزو اړیکو او د سیمه پر حالاتو خبري وکړي. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلې شي. پته د ازادي رادیو ډاٹ کام راځو د خبرونې د سر راپور ته. امریکایي چارواکي وایي د سولې د مانالرونکو خبرو د پایل په اړه د طالبانو چوپتیا د عامو افغانانو په وړاندې د دې ډلې بې تفاوتي ښیي. دا خبره په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر راسویلسن د اوربان په مسالې په ټینګار سره په یو ټویټ کې کړې ده. تفصیل یې له صفی الله ستانکزینه اورو.
پر طالبانو د امریکایي چارواکو نیوکه زیات شوې چې دا ډله د سولې معنی لرونکو خبرې نه پیلوي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راسویلسن پرون ماخام په خپل ټوټر لیکلي د سولې معنی لرونکو خبرو د پیل په اړه د طالبانو چوپتیا د افغان ملکانو په وړاندې د دې ډلې بې تفاوتي په ډاګه کوي. راسویلسن زیاته کړې هر ورځ په افغانستان کې لا زیات مرګونه ورانه کیږي چې کیدای شي مخې په ښه نیت د سولې په خبرو کې په ګډون سره ونیول شي. ویلسن له څو ورځو راهیسې د اوربند هشتګ خپروي او ګاری کړی چې طالبان د سمدستی تاوتریخواله ودروي. اخو د امریکا یو مخکخ جمهوریپال سناتور لینسی ګراهام بیا د طالبانو په وړاندې د برلاسي لپاره له افغان پوځیانو د امریکا هوایي ملاتړ اړین بللی. هغه دوشنبه په خپل ټوټر لیکلی خوښ دی چې امریکا له افغان پوځ هوایي ملاتړ کوي. د ګراهام په خبره که دا چاره دوام پیدا کړي نو هم به د جګړې په ډګر او هم د خبرو په میز کې د طالبانو په وړاندې یو برلاسي رامنځته شي. ګراهام زیاته کړې د بایډن اداره باید طالبان پوه کړي چې له افغان وزانو د امریکا هوایی ملاتړ به لزمانی خند پرته روان وي. د امریکا دغه مخکخ جمهوریپال سناتور دا اندیښنه خودلی چې که هوایی ملاتړ نه وي امریکا او افغان میرمنې له ګواښ ډکې ورځې په مخ کې لري. ګراهام داسې وخت له افغان پوځ د هوایی ملاتړ په دوام ټینګار کړی چې د امریکا د پوځ د مرکزي قماندې قماندان او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال کینت مکنزي د دوشنبه په ورځ د افغان پوځیانو په ملاتړ د هوایی بریدونو د دوام ډاډ ورکړ.
متحدو ایالاتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ خپل هوایي حمله په دې وروستیو ورځو کې زیاته کړې او موږ چمتو یو چې دغه ملاتړ کچه د طالبانو د حملو د دوام په صورت کې لا زیاته کړو.
جنرال مکنزي ټینګار وکړ چې طالبان د جګړې لاري نشي ګټلای. د متحدو ایالاتونو د غلوړ پوری جنرال همدارازو ویل سخت ورځي مخ کې دي خو داسې لار هم شته چې دغه جګړه د یوې سیاسي هوکړې په لوري بیولای شي. افغان چارواکي وایي سوله له یو غښتلي دریځه غواړي خو په داسې شرایطو کې چې طالبان سولې ته غاړه نږدي افغان پوځیان په مخ کې درېږي. د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عمومي ویاند جنرال اجمل عمر شینواری دوشنبه په یو کانفرنس کې د امریکا د هوایي ملاتړ هرکلی وکړ او اړین وباله.
منګه د هغه د هوایي ملاتړ نه هرکلی کوي په پوځي برخه کې کله چې دښمن د افغانستان د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي، نه د دینی لحاظه، نه د شرعي لحاظه، نه د قانوني لحاظه، په لحاظه د افغانستان په وسلوال پوځ باندې هم د افغانستان د خاورې ساتل فرض دي.
طالبانو د امریکا هوایي بریدونه د دوهې د تړون سرغړونې بولي. د دې ډلې د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته په یو پیغام کې امریکایي ځواکونو ته په خطاب داسې ویلي:
کوم تاسو خو نه چې دوی په تړون کې شوی دا د التزام وکوي خپل تعهدات ته، او که چېرته تاسو پر احترام خپل تعهدات الزام وکوي او تاسو په دوی په تړون کې راولي په عمل وشي، یقینا چې ستونزه به ورسره اوریږي. او کله چې دا سره راوونه کیږي په تړون کې عمل نه کیږي نو بیا ستونزې موږ د خپل خاور نه دفاع کوو. نو دا چې تاسو د نور ملک خپل لرزې ناراضي زموږ ملک باندې بمبارونه کوي نو دا یو لوی ظلم دی.
د جګړو له تودیدو او د امریکایي چارواکو له توند نیوکو سره سره بیا هم په دوحه کې د سولې د پروسې لپاره هڅې روانې دي. تازه دوشنبه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز د افغان دولت د مرکزي پلاوي له مشر معصوم ستانګزي سره کتلي او ټینګار کړی چې د سولې پروسه باید ګړندۍ شي او په دې تړاو ملګري ملتونه له قطر سره هم کار کوي.
پر امریکایي چارواکو سربیره په افغانستان کې سولې ته تر نورو ډیر هغه کسان تګیدي چې جګړو کې د کورنۍ غړي وژل شوی یا ټپیان شوی او یا هم خپل مینې پریخي. دوی وایي جګړو یې ملاور ماته کړي او نور باید د جګړې ښکېل خواوي د دوی درد درک کړي.
د کونړ نړۍ ولسوالۍ هغه سیمه چې تازه دوه ورځې وړاندې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سخت وسلوالو نښتو شاهده وه. پینځویست کلن عزیز خان مشوانای چې د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو دی د همدې جګړو لامل لخپلې شلکسي زکورنۍ سره خپل مینا پریخي او د کونړ مرکز اسد آباد تر کړه سوای دی. د ازادي رادیو ته د خپل ستونزو په اړه وویل
دا د ورځې ورځې کیږي چې بس کورون نه راوتی او پیاده مزل مو کړی دی ډېر په مشکلاتو باندې راوته له اوس مونږه فلان د کونړ ولایت تر راوتی و ډېر خراب اوس مونږ ولسوالي چې دا د طالبانو لاس ته پریوته له ډېر مشکلاتو تقریبا دوه میاشتې په مونږه لار بنده وه خوراکي توکي څه نه او د ولګې څخه خطر څخه مخامخ و بس مشکلاتو د واجې مونږه هغې نه راوتلو.
عزیز خان وایي د جګړې له امله میرمن لخپلې سیمې د تیښتې پر مهال په لاره کې غورځېدلې او په سر چپی سوي چې اوس له روغتیایي ستونزو سره مخ ده. د کونړ په گاوند لغمان ولایت کې بیا وڅلوي کلن وزیر د جګړې له امله نه یوازې دا چې کډوال سو بلکې د مالی لګښتونو ترڅنګ ماشوم هم چپی سوی دی. محمد وزیر د یادې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل محمد وزیر وایي تر شپاړس کلن ټپي سوي زوی کشر یو شپږ میاشتنی ماشوم هم په دغه جګړه کې ټپي سوی دی. د افغانستان د بلې برخې غزنی ولایت ځینو ولسوالیو کې هم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې ملکي وګړي له خپلو کورونو کډه کېدو ته اړ شوي دي. پنځوس کلنه ولس بیبي چې د خپلې لس کسیزې کورنۍ یوازینۍ مشره ده ازادي راډیو سره یې د خپل سخت ژوند بیانولو تر څنګ وویل چې د دغو جګړو یوازینۍ قربانیان ملکیان دي.
موږ لس کسان یو چې له کوره راوتل یو، هیڅ هم نه لرو، در په دره یو. د موږ په سیمه کې زخته زیاته جګړه وه، طالبان او حکومت جګړه کوي خو بیا یې موږ ملکیان پریکو.
ولس پی بی د جګړو لخکیل ورخون غوړي چې جګړه بس کړي او اوربند وکړي چې روانه ویناتو یدنه او کډوالي پایته ورسیږي. دا یوازي د درې ولایتونو د ورستیو نخټو لامل د عامو وګړو د ژوند وضعیت یو بیلګه خي. خای د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې زرګونه نورې کورنۍ هم پیدا سي چې ورته کې سی ولري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو اوس هم ور رسیدي د ازادي رادیوي مجلې ته، خو تر دې مجلې وړاندې راځي چې په لویدیځو ورځپانو کې د افغانستان په اړه د تبصرو او مقالو لنډیز له احمد تکل نوورو.
وال ستریت جرنال امریکایي ورځپاڼې په کندهار ولایت کې د امریکا د هوایي حملو په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې دا بمبارۍ د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي په هدف ترسره شوی. دا بمبارۍ داسې مهال کېږي چې طالبانو د کندهار په ګډون په ټول افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی. د وال ستریت جرنال د مطلب لیکوالانو لیکلي چې که کندهار د طالبانو د وژل شوي مشر ملا محمد عمر د زیږېدو ټاټوبې سقوط وکړي، نو د افغان حکومت لپاره به ډېره لویه ضربه وي. د مطلب په دوام کې راغلی چې طالبان په کلیوالو سیمو کې له وروستیو پرمختګونو سره سره د کوم ولایت د مرکز په نیولو نه دي بریالي شوي. مطلب زیاتوي چې طالب جنگیالي په وروستیو اونیو کې له دریو اړخونو کندهار ښار ته نږدې شوي دي. په مطلب کې لولو چې طالبانو د کندهار پنجوایي او ارغنداب ولسوالۍ، هغه سیمې چې یو وخت بهرنیو پوځیانو د طالبانو پر ضد جګړې پکې کولې نیولې دي، طالبانو په دې وروستیو کې هم دراز د سپین بولدک پر سرحدي سیمه هم ولکه ټینګه کړه. په مطلب کې د افغان چارواکو له قوله ویل شوي دي چې د سپین بولدک له سقوط وروسته زرګونه وسلوال له پاکستانه د طالبانو له لیکو سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته ننوتی دي. د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کړې چې د امریکا راتلونکي پالیسي به په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي څه ډول وي. د مطلب لیکوال د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغې وینا ته چې وایي امریکا به د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ بند کړي او پر ځای به یې په سیمه کې له خپلو پوځي اډو تروریستي ډلې په نښه کړي اشاره کوي او لیکي تر اوسه معلومه نه ده چې د حملې به په څه ډول تر سره شي. د بایدن ادارې په ډاګه کړی چې د اگست میاشتې په پای کې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به د افغان ځواکونو د هوایي ملاتړ عملیات پای ته ورسیږي. خو ګارډین د امریکا د پاوځ د مرکزی قرارګاه د قومندان جنرال کینت مکنزی تازه څرګندونو ته اشاره کوي چې ویلې دي که طالبان خپل حمله بندې نه کړي نو د امریکا پاوځ به پر روانونیو کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ ته دوام ورکړي. ورسپانلی کې امریکا په وار وار ویلې دي چې اجازه به ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په ځاله بدل شي. خو د مطلب لیکوال زیاتوي چې له شل کاله جګړې وروسته د القاعده شبکې اړوند وسلوال لا هم په افغانستان کې شته. ورسپانه همدارز لیکي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې جنګیالي یو بل امنیتي ګواښ دی. د ګارډین د مطلب لیکوال لیکي ځینې پوښتنې لا هم بې ځوابه پاتې دي او له هغې ډلې دا چې امریکا به په راتلونکي کې په افغانستان کې څومره ښکېل وي، پر افغانستان به دوامداره څارنه وکړي، که به ناڅاپي حملې کوي، پر طالبانو به له تروریستي ډلو سره د همکارۍ په شک برید وشي که نه، او دا چې په افغانستان کې د القاعده او داعش ډلې د حضور کچه باید څومره وي چې په نتیجه کې به امریکا پر طالبانو برید وکړي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د مین جمهوریت ناول لیکوال د همدې جمهوریت په اړه راته کیږي.
مین جمهوریت د ما هغه د خوښې کتاب هم ده، ځکه چې هغه کیسې مې پکې کړې دي چې هغه ما ته خوند راکاو. ما خپله غوښتل چې کاشکې مې په دې هېواد کې داسې یو جمهوریت یا مو داسې ژوند لرلی.
د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشر نعیمه غنی په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو د اوسني وضعیت او د خپل بنسټ د کارونو په اړه معلومات راکوي.
موږ نړیوالو څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو، غوی په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی، ډېر دقیق کار کړی دی، خو داسې نه ده چې موږ هم دې برخه ته پام نه کوو.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د روان کال په لړم میاشت کې د شاعر او لیکوال ارواښاد نصر الله حافظ په اړه علمي او څېړنی سیمینار جوړیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې تیره اونۍ د دې سیمینار د کاري کمیټې لومړنۍ غونډه هم وشوه چې د علومو اکاډمۍ د اطلاعاتو او فرهنګ، لوړو زده کړو او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونو استازي، د پوهنتون استادان او د استاد نصر الله حافظ د کورنۍ غړي هم پکې حاضر وو. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د ارواښاد حافظ ټول آثار او مقالې راټول شي او د اطلاعاتو او فرهنګ او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونه به یې چاپ کړي. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په هلوزلو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د بیهقي کتابتون په همکارۍ سلګونه نوي چاپ شوي او ارزښتناک کتابونه راټول او د لوګر عامه کتابتون ته وسپارل شول. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل باختر ارژانس ته ویلي چې د روان کال په بهیر کې له بېلابېلو مراجعو څخه زرګونه کتابونه راټول او د لوګر عامه کتابتون ته سپارل شوي دي. ویل کېږي چې تر یوې اندازې پورې له دې پلوه د لوګر د عامه کتابتون ستونزه لرې شوې ده او د کتاب او مطالعې مینوال کولی شي د خپلې پوهې کچې د لوړولو په خاطر له دغو کتابونو څخه ګټه واخلي. د یادونې وړ ده چې د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په نږدې راتلونکي کې په پل علم ښار کې د کتابونو، ورځپاڼو او مجلو د پلورنې لپاره یوه غرفه پرانیزي چې خلک مطالعې ته وهڅول شي. په هرات کې د جګړې د اوښکو او د سولې مسکا په نوم د عکاسۍ نندارتون پرانیستل شو. په دې نندارتون کې د عکاسانو او انځورګرانو شپېته عکسونه د هرات د عامه کتابتون د علامه سلجوقي په سالون کې نندارې ته وړاندې شوي دي چې د جګړې او سولې مختلفې کیسې کوي. دا نندارتون چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت جوړ کړی وو، مسؤلین یې وایي چې مقصدی خلکو ته د جګړې د بدو پایلو او د سولې مثبت تصویر وړاندې کول دي.
د جمهوریت خبرې نن سبا ډېرې کېږي. د دې حکومتي سیستم ملاتړ او مخالفان هم شته، خو د دې جمهوریت تر څنګ عبدالهادي احمد زیبیا مین جمهوریت جوړ کړی. په دې جمهوریت کې ولسمشر له خلکو سره ډېر نږدې دی او د هغوی وړې وړې ستونزې هم ورته حل کوي. د مین جمهوریت په اړه مولا عبدالهادي احمد زی سره مرکه کړې چې د مرکې پیل د ناول په اړه د هغه په خبرو کېږي.
جمهوریت کې یو خیالي رئیس جمهور ده او خیالي دنیا ده، پکې خیالي جمهوریت ده، پکې هغه سي جمهوریت ده چې دلته اوس نشته په دې ټولنه کې، په دې هیواد کې. ما یوازې غوښتل چې اوریدونکو ته یا لوستونکو ته یا د کتاب مینوالو ته هغه څه وړاندې کمه چې په یو جمهوریت کې وي، په جمهوریت کې یو ژوند وي او په ژوند کې څه کیسې وي. د ښه ژوند لپاره ما یو انده کوشش کړی دی، په همدې جمهوریت کې مې راټول کړی دی.
کیسه یې له کوم ځای راپیل شوې او کوم ځای دې پای ته رسولې؟
کیسه یې له ویرانۍ نه راشروع شوې ده، له بدې ټولنې نه، له بدو رواجونو نه، له بد ژوند نه یې د کیسه راټوله شوې ده. همداسې دا جمهوریت دا ټولنه مجبوره شوې ده په همدې ناول کې چې د همدې ژوند د بدلون په خاطر باندې سره یو سی، سره راټول سی او بیا داسې یو ټولنه ژوند ډکه ټولنه خپل ځان ته د راتلونکي نسل لپاره پرېږدي او یو داسې یو واکمن وټاکي چې هغه همدې ټولنې همدې جمهوریت لپاره د ژوند لپاره کار وکړي. او پای بیا لوس خدا جمهوریت پای نه لري. بل کتاب هم ده چې هغه به مین جمهوریت د همدې کیسې دوام وي او نورې کیسې چې کوم ځای کې ختمیږي هغه بیا په دویم کتاب کې ولولو.
د مین جمهوریت ولسمشر هر چا ته وخت ورکوي، مثال د واده په اړه هم د ناستې مجلس کوي، مثال له یو چا سره سیلفي اخلي بیا د ټولنیزو شبکو له لارې بیرته هغه ته ورلیږي، مثال د خبرې یو چا ته د دې لپاره چې په چا کار ځي له هغه سره اوږد بحث کوي او هغه مثال پیسې ترې غواړي چې مرسته ورسره وکړي. تاسو څنګه ولسمشر چې کېدای شي د ډېرو تمو توقع دا وي چې د یو جدي مقام د هغه مراوستی په دغسې غیر جدي کیسو کې مهم ښکیل کړی؟
زه به د مین جمهوریت کیسه درته کوم. مین جمهوریت اول کې جنگ سوی ده، جنگ یې کړی ده، دا ټولنه یې دې ته جوړه کړې ده چې د چکر لپاره چا سره خبرو کې د ټولنیزو لکه مخکې چې تا وویلې هغه د خلکو سره د هلکه او جلکۍ سره د واده په مورد کې هم بحث ولري. خو دا هغه وخت کېږي چې کله جنگ نه وي، یعنی د هیواد واکمن کولای سي چې په آرامه وضعیت کې هر چا ته وخت ورکړي که چیرته وغواړي، او که ونه غواړي بیا نو دا خبرې لکه تا چې وکړلې چې دې ته وخت لري دې ته نه لري دې ته بیا وخت نه پیدا کیږي. خو که یو واکمن په رښتیا هم د دې ټولنې نه راپورته سوی یا د همدې ټولنې سړی وي، کس وي، هغه د ټولنې هر وګړي ته باید وخت ولري. دومره وخت نه نیسي دا ټایم، یا دا وخت دومره وخت نه نیسي که چیرته وغواړي چې عادي د دې ټولنې عادي کسانو ته وخت ورکړي. هغه کتاب کې ما لوستلی دی چې میاشت کې یو وارې وي یا په هفته کې یو وارې وي یا لوی مجلس وي، په هماغه مجلس کې هر څوک هغه مشکل وایي چې یوازې رئیس جمهور یې حل کوي. لکه ځینو مسلو کې د واده مسلو کې چې رئیس جمهور پکې مداخله ونه کړي هغه ودونه څوک نشي سره خلاصولی، یا هغه بدی شته بل څوک یې نشي خلاصولی.
تاسو وویل چې مین جمهوریت مو ځکه جوړ کړ چې دغسې یوه دنیا تاسو دلته نه محسوسوله، نو د مین جمهوریت او د دې وضعیت توپیر په څه کې وینئ؟ یعنی په دې جمهوریت کې څه نشته چې په مین جمهوریت کې شته؟
په همدې شته جمهوریت کې ژوند نشته، هغه ژوند چې په مین جمهوریت کې ده. که څوک مین جمهوریت ولولي او بیا له دې ټولنې سره له ځان سره محاسبه وکړي نو بیا دې نتیجې ته رسیږي چې په دې شته ټولنه کې ژوند نشته. خو په مین جمهوریت کې که ډېر هم نشته ډېر ژوند شته، پکې توپیر یې په زه په همدې کې ګورم.
جمهوریت یعنی د خلق واک، یعنی خلق باید فیصله وکړي چې څوک ولسمشر ټاکي او هغه ولسمشر یا حکومت څه کوي. خو ایل کې چې پورسته پاتې ټولنو کې بیا هم جمهوریت هغه سی باید د خلکو په اختیار کې ډیر نه وي. خلق بیا هم ډیر کارونه توکل ته پرېږدي، چې یعنی توکلی ارزښت شي یا د حکومت هرڅه وکړي. دوی خپل د ډیرو مسایلو په وړاندې ځان مسؤل نه ګڼي، اعتراض نه کوي، غږ نه پورته کوي، یا مثال خپل نه راپورته کیږي چې د خپل کوڅې کثافات لري کړي. د مین جمهوریت ولسمشر هم تللی کلیو ته خلکو ته غږېدلی. دا ولسمشر له خلکو څه غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره یې وکړي؟
د مین جمهوریت رئیس یا د واکمن له خلکو سره په اړیکه کې نږدې پاتې سي، بیا د ټولنې هر درد او د ټولنې د اصلاح لارې او چارې ورته معلومیږي. لکه تاسو ویلې، ما په مین جمهوریت کې لیکلی وو چې خلک باید مجبور کې هغه څه پیو کې چې ژوند ورسره خوندور وي. خلک باید پوه کې یو ټولنه ته باید ژوند ته برابر کې. یا دا په مین جمهوریت کې کوشش دا سوی دی چې خلک ژوند ته برابر کې، هغه یا له زور نه کار اخیستی وي یا له عامه پوهاوي نه قانون نه دی کار واخلي. خو هغه څه قانون نه، لکه مثال چې یوازې نوم یې پروت وي یوازې کتابونو کې. قانون خپله یو دار ته وایي، خو هغه ډار چې په مین جمهوریت کې شته په اوسنی جمهوریت کې نشته. یوازې نوم ده چې قانون ده او قانون ده. د عامه پوهاوي په باره کې لکه ما په جمهوریت مین جمهوریت کتاب کې لیکلي دي، په یو کلي کې ماشومان خلک مکتب ته نه پرېږدي. د هغه کلي سپینګیری نر ښځه جلکی ماشوم هیڅ دا پوهاوی نه لري چې دلته په دې ژوند کې د مکتب په نامه څه شته یا نسته، یا د تعلیم نه له مکتبونو نه لري پاتې شوی دي. په مین جمهوریت کې هغه ښه لاری چې د همدې مین جمهوریت واکمن ټاکلی ده، هغه دا چې خلکو ته یې ویلي دي په ملي بسونو باندې بعضې جملې ورته ولیکئ، هغه کلي ته همداسې خالي ولیږئ روزانه. حتی داسې مې په دې کتاب کې لیکلي دي چې زاړه بسونه د لکاره غورځېدلي دي، هغه کلي ته ولیږئ، ورباندې ولیکئ چې ماشومان مو مکتب ته راولیږئ، په بس باندې غټ غټ ولیکئ. دا بس دي هماغه کلي ته روزانه سهار ځي ماښام مازدیګر دې بېرته راځي، سهار دې ځي مازدیګر دې بېرته راځي، تر څو دا خلک له دې ملي بس نه وشرمیږي. له ملي بس نه وشرمیږي، له ډرایور نه وشرمیږي، له هغه سهار تګ نه ماښام را تګ نه وشرمیږي. دا خلک به ذهني دومره مجبوره کوي چې خپل ماشوم، خپل ځوان، خپل لورکی مکتب ته یا دې بس ته خپل وروخې ځي، ورته وایي سي کامیاب اوسي او بیرته په خیر راوګرځي.
په مین جمهوریت کې ځینې خبرې داسې دي چې هغه بولټ شوي دي، یعنی اندازه تر نورو خبرو یو څه لوړه ده چې سړی د سړی ور پام کیږي، او په دې کې دی چې د غوره وینا او ټاپه هم ولګیږي. دا ستاسې خپلې خبرې دي که نه له نورو مو هم تاثر اخیستی؟
اکثره داسې یو خبرې دي چې ما سره په موبایل کې لیکل شوي دي، یا هغه خبرې بیا چې زه چې فکر پرې وکړم یو بل چا هم کړي، یو څه هغه یې پکې ده، تفاوت پکې یا توپیر پکې. نو اکثره مې خپلې دي، او ځینې مې بیا د همدې ټولنې د ښه ژوند لپاره له نورو ژبو نه راخیستلې دي. هغه مې داسې یوازې یو هغه خام مواد مې راخیستي، بیا مې بېرته په دې ټولنې ته هغه شکل وړاندې کړی دی چې څنګه ورته اړتیا وه یا ورته ضرورت و.
یو څه یې کراته ووایه.
لکه دا خبر ما ذهن کې مې ورځ مې ملګرو دوستانو منځ کې کوله، بیا هغوی راته ویلي چې دا هم د ساتلو خبره ده. ما لیکلي دي هر چا چې د دې هیواد له ځنګل نه یو نختر اره کړ، په هماغه ځنګل کې په بل نختر پورې یو لویش جګ له سره تر پښو پلستر کړی، یعنی ونه پورې وتړی، چې ټول نختر ورپورې وخاندي او ټول ځنګل ورتوف کړي.
مانا د نختره پرې کول ښه کار نه دی.
نختره پرې کول همدا سزا غواړي لکه دلته مې څه لیکلي دي، ځکه دا نختر دی چې دا د ځمکه پرې ښکلې ده، دا هیواد ورباندې ښایسته دی. او بل مې دلته په دې نه لا پاس لیکلي دي چې له خوراک سره دومره پام مه کوئ، لکه خپل خبرو سره چې باید وکړی، ځکه خوراک یو څه ازمیږي، تابلیتونه مورته پیدا شوي دي، نور ډېرې کیسې دي چې هغه د حل لاره لري.
بده خبره نه ازمیږي،
کلونه پاتې کیږي، کلونه داغتې جوړیږي، خوراک سره دومره باید پام ونه سي لکه له خبرو سره.
دا کیسه له جمهوریت را پیل شوې او د ولسمشر په واده پای ته رسېدلې. تاسې وویل چې دا یې پای نه دی، وروسته به بل ټوک هم راځي، په هغه ټوک کې به څه کیسې وي
په راتلونکي مین جمهوریت کې؟ به هغه څه وي چې په دې مین جمهوریت کې نشته. معنا دا چې اوس به په مین جمهوریت کې له خپلې معشوقې سره یا له خپلې میرمنې سره ګډ ژوند، میرمن، معشوقه او واکمنی، پاچاهي، د ټولنه، د ټولنې اصلاح او په ګډه کار کول، ښځو ته درناوی، راتلونکي مین جمهوریت کې به دا کیسې وي.
مرکه به د مین جمهوریت په ملي سرود پای ته ورسو.
دا مین جمهوریت د ما هغه د خوښې کتاب هم ده، ځکه چې هغه کیسې مې پکې کړي دي چې هغه ما ته خوند راکاو. ما خپله غوښتل چې کاشکې مې په دې هېواد کې داسې یو جمهوریت، داسې یو ټولنه، یا داسې یو جمهور رئیس لرلی، یا مو داسې ژوند لرلی. بیا د همدې جمهوریت لپاره ما یو ملي سرود شکل باندې یو نظم لیکلی دی. یو خبره کوم له دې نه مخکې، که چېرته دا ملي سرود په سندره باندې بدل شي، همدې شته او بې ژونده ټولنې ته هم یو څه کار ورکړي. د آبادۍ هېواده، د ازادۍ هېواده، د خوشحالۍ هېواده، د نیکمرغۍ هېواده، د ننګیالو وطنه، مستو ځواکو وطنه، د جګو غرو وطنه، د سر درو وطنه، د ډاکټرانو کوره، د پریختو وطنه، د معلمانو خاورې، د مکتبی هېواده، د خوشحالۍ هېواده، د نیکمرغۍ هېواده. تا جوړوو کشوره، تا سیال کوو کشوره، تا خندوو کشوره، تا رنګوو کشوره، تا ته ځواني درکوو، تا ته ځواني درکوو، د زندګۍ هېواده، د خوشحالۍ هېواده، د نیکمرغۍ هېواده. ته با غروره ملت، د آبادۍ لیونی، یو با شعوره ولس، د سوکالۍ لیونی، یو با تدبیره نسل، د ازادۍ لیونی، د ژوند او مینې خاره، د لیونۍ هېواده، د خوشحالۍ هېواده، د نیکمرغۍ هېواده. ای د مورکۍ هېواده، د خوشحالۍ هېواده، د سوکالۍ هېواده، د نیکمرغۍ هېواده.
ادبیات ډیر کله د ټولنې له روان وضعیت څخه متاثره وي. که د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو ادبیات وپلټل شي، کیدای شي د بلې هرې
اوریدونکو په بخښنې سره چې یو څه تخنیکی ستونزه رامنځته شوه زموږ خبرونې د څو شیبو لپاره ولاړې وې. اوس بیرته تاسو ته عادي خبرونې پیلو. په مکرۍ د رادیو مجلې دوام ته
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د مین جمهوریت ناول لیکوال د همدې جمهوریت په اړه راته کیږي.
مین جمهوریت د ما هغه د خوخي کتابم ده، ځکه چې هغه کیسې په کې کړې دي چې هغه ماته خوند راکاو. ما خپله غوښتل چې کاشکې مې په دې هېواد کې داسې یو جمهوریت یا مو داسې ژوند لرلی.
د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشر نعیمه غنی په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو د اوسني وضعیت او د خپل بنسټ د کارونو په اړه معلومات راکوي.
مور نړیوال څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو، په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی، ډېر دقیق کار کړی دی، خو داسې نه ده چې موږ هم دې برخه ته پام نه کوو.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د روان کال په لړم میاشت کې د شاعر او لیکوال ارواښاد نصر الله حافظ په اړه علمي او څېړنی سیمینار جوړیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې تیره اونۍ د دې سیمینار د کاري کمیټې لومړنۍ غونډه هم وشوه چې د علومو اکاډمۍ د اطلاعاتو او فرهنګ لوړو زده کړو او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونو استازي، د پوهنتون استادان او د استاد نصر الله حافظ د کورنۍ غړي هم پکې حاضر وو. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د ارواښاد حافظ ټول آثار او مقالې راټول شي او د اطلاعاتو او فرهنګ او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونه به یې چاپ کړي. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په هلوزلو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د بیحقی کتابتون په همکارۍ سلګونه نوي چاپ شوي او ارزښتناک کتابونه راټول او د لوګر عامه کتابتون ته وسپارل شول. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل باختر ارژانس ته ویلي چې د روان کال په بهیر کې له بېلابېلو مراجعو څخه زرګونه کتابونه راټول او د لوګر عامه کتابتون ته سپارل شوي دي. ویل کېږي چې تر یوې اندازې پورې له دې پلوه د لوګر د عامه کتابتون ستونزه لرې شوې ده او د کتاب او مطالعې مینوال کولی شي د خپلې پوهې کچې د لوړولو په خاطر له دغو کتابونو څخه ګټه واخلي. د یادونې وړ ده چې د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په نږدې راتلونکي کې په پل علم ښار کې د کتابونو، ورځپاڼو او مجلو د پلورنې لپاره یوه غرفه پرانیزي چې خلک مطالعې ته وهڅول شي. په هرات کې د جګړې د اوښکو او د سولې مسکا په نوم د عکاسۍ نندارتون پرانیستل شو. په دې نندارتون کې د عکاسانو او انځورګرانو شپېته عکسونه د هرات د عامه کتابتون د علامه سلجوقي په سالون کې نندارې ته وړاندې شوي دي چې د جګړې او سولې مختلفې کیسې کوي. دا نندارتون چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت جوړ کړی وو، مسؤلین یې وایي چې مقصدي خلکو ته د جګړې د بدو پایلو او د سولې مثبت تصویر وړاندې کول دي.
د جمهوریت خبرینن سبا ډیر کیږي. د دې حکومتي سیستم ملاتړ او مخالفان هم شته، خو د دې جمهوریت ترڅنګ عبدالهادي احمد زیبیا مین جمهوریت جوړ کړی. په دې جمهوریت کې ولسمشر له خلکو سره ډیر نږدې دی او د هغوی وړې وړې ستونزې هم ورته حل کوي. د مین جمهوریت په اړه مولا عبدالهادي احمد زی سره مرکه کړې چې د مرکې پیل د ناول په اړه د هغه په خبرو کیږي.
جمهوریت کې یو خیالي رئیس جمهور ده او خیالي دنیا ده، پکې خیالي جمهوریت ده، پکې هغه سي جمهوریت ده چې دلته اوس نشته په دې ټولنه کې، په دې هیواد کې. ما یوازې غوښتل چې اوریدونکو ته یا لوستونکو ته یا د کتاب مینوالو ته هغه څوړاندې کما چې په یو جمهوریت کې وي، په جمهوریت کې یو ژوند وي او په ژوند کې څه کیسې وي، د ښه ژوند لپاره ما یو انده کوشش کړی دی، په همدې جمهوریت کې مې راټول کړی دی.
کیسه یې له کوم ځای راپیل شوې او کوم ځای د پای ته رسولې؟
کیسه یې له ویرانۍ نه راشروع شوې ده، له بدې ټولنې نه، له بدو رواجونو نه، له بد ژوند نه یې دا کیسه راټوله شوې ده. همداسې دا جمهوریت دا ټولنه مجبوره شوې ده په همدې ناول کې چې د همدې ژوند د بدلون په خاطر باندې سره یو سی، سره راټول سی، او بیا داسې یو ټولنه ژوند نه ډکه ټولنه خپل ځان ته د راتلونکي نسل لپاره پرېږدي او یو داسې واکمن وټاکي چې هغه همدې ټولنې همدې جمهوریت لپاره د ژوند لپاره کار وکړي، او پای بیا لوس خدا جمهوریت پای نه لري. بل کتاب هم ده چې هغه به مین جمهوریت د همدې کیسې دوام وي، او نورې کیسې چې کوم ځای کې ختمیږي هغه به بیا په دویم کتاب کې ولولو.
د مین جمهوریت ولسمشر هر چا ته وخت ورکوي، مثال د واده په اړه هم د ناستې مجلس کوي، مثال له یو چا سره سیلفي اخلي بیا د ټولنیزو شبکو له لارې بیرته هغه ته ورلیږي، مثال د خبرې یو چا ته د دې لپاره چې په چکر ځي له هغه سره اوږد بحث کوي او هغه مثال پیسې ترې غواړي چې مرسته ورسره وکړي. تاسو څنګه ولسمشر چې کېدای شي د ډېرو تمو توقعو دا وي چې د یو جدي مقام د هغه مراوستی په دغسې غیر جدي کیسو کې مهم ښکیل کړی؟
زه به د مین جمهوریت کیسه درته کوم. مین جمهوریت اول کې جنگ سوی ده، جنگ یې کړی ده، دا ټولنه دې ته جوړه کړې ده چې د چکر لپاره چا سره خبرو کې د ټولنیزو لکه مخکې چې تا وویلې هغه د خلکو سره د هلک او جلکۍ سره د واده په مورد کې هم بحث ولري. خو دا هغه وخت کېږي چې کله جنگ نه وي، یعنی د هیواد واکمن کولای سي چې په آرامه وضعیت کې هر چا ته وخت ورکړي که چیرته وغواړي، او که ونه غواړي بیا نو دا خبرې لکه تاسو وکړلې چې دې ته وخت لري دې ته نه لري دې ته بیا وخت نه پیدا کړي. خو که یو واکمن په رښتیا هم د دې ټولنې نه راپورته شوی یا د همدې ټولنې سړی وي، کس وي، هغه د ټولنې هر وګړي ته باید وخت ولري. دومره وخت نه نیسي دا ټایم، یا دا وخت دومره وخت نه نیسي که چیرته وغواړي چې عادي د دې ټولنې عادي کسانو ته وخت ورکړي. هغه کتاب کې ما لوستلی دی چې میاشت کې یو واري وي یا په هفته کې یو واري وي یا لوی مجلس وي، په هماغه مجلس کې هر څوک هغه مشکل وایي چې یوازې رئیس جمهور یې حل کوي. لکه ځینو مسلو کې د واده مسلو کې چې رئیس جمهور پکې مداخله ونه کړي هغه ودونه څوک نشي سره خلاصولی، یا هغه بدی چې شته بل څوک یې نشي خلاصولی.
تاسو وویل چې مین جمهوریت مو ځکه جوړ کړ چې دغسې یوه دنیا تاسو دلته نه محسوسوله، نو د مین جمهوریت او د دې وضعیت توپیر په څه کې وینئ؟ یعنی په دې جمهوریت کې څه نشته چې په مین جمهوریت کې شته؟
په همدې شته جمهوریت کې ژوند نشته، هغه ژوند چې په مین جمهوریت کې ده. که څوک مین جمهوریت ولولي او بیا له دې ټولنې سره له ځان سره محاسبه وکړي، نو بیا دې نتیجې ته رسیږي چې په دې شته ټولنه کې ژوند نشته. خو په مین جمهوریت کې که ډېر هم نشته ډېر ژوند شته پکې. توپیر یې په زه په همدې کې ګورم.
جمهوریت یعنی د خلکو واک، یعنی خلک باید فیصله وکړي چې څوک ولسمشر ټاکي او هغه ولسمشر یا حکومت یې څه کوي. خو ویل کېږي چې په وروسته پاتې ټولنو کې بیا هم جمهوریت هغسې باید د خلکو په اختیار کې وي، ډېر نه وي، خلک بیا هم ډېر کارونه توکل ته پرېږدي چې یعنی توکلي هر څه ښه شي یا د حکومت هر څه وکړي. دوی خپله د ډېرو مسایلو په وړاندې ځان مسؤول نه ګڼي، اعتراض نه کوي، غږ نه پورته کوي، یا مثال خپله نه راپورته کېږي چې د خپلې کوڅې کثافات لرې کړي. د مین جمهوریت ولسمشر هم تللی کلیو ته خلکو ته غږېدلی. دا ولسمشر له خلکو څه غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره یې وکړي؟
د مین جمهوریت رئیس یا د واکمن له خلکو سره په اړیکه کې نږدې پاتې سي، بیا د ټولنې هر درد او د ټولنې د اصلاح لارې او چارې ورته معلومیږي. لکه تاسو ویلې ما په مین جمهوریت کې لیکلی وو چې خلک باید مجبور کړي هغه څه پې وکړي چې ژوند ورسره خوندور وي. خلک باید پوه کړي یوه ټولنه ته باید ژوند ته برابره کړي. یا دا په مین جمهوریت کې کوشش داسته ویده چه خلق جوان تا برابر که آقا یا لزور نکار اخیسته وی یا لاما پوهاوی نه قانون نده کار وقتی خو آقا چه قانون نلکه مثال چه یوازی نمی پرود وی یوازی کتابون وی که قانون خپلا یو دار تا وای خو آقا دار چه پا مین جمهوریت که شتا پا حسنی جمهوریت که نشتا یوازی نم ده چه قانون ده او قانون ده دی اما پوهاوی پا بارا که لکه ما پا جمهوریت مین جمهوریت کتاب که علی کلی دی پا یو کلی که ما شمان خلق مکتب تا نم پرید دی دی اغا کلی سپینگیری نر خزا جلکای ما شم هیچ دا پوهاوی نلری چی دلتا پا دی جوان که دی مکتب پا نامو چی استا یا نستا یا دی تعلیم نا مکتبونو نلری پات سی دی پا مین جمهوریت که آغا خل آره چی دیام دی مین جمهوریت واکمن چاکلی دا آغا دا چی خلکو تیویلی دی پا ملی بسونو باندی بازی جملی ورطا ولی که آغا کلی تا اندس خالی ولی گی روزانا حتی دا سمیم پا دی کتاب کلی کلی دی چی زاده بسونو دی لکار غرز دیلی دی آغا کلی تا ولی گی ورباندی ولی که چی ماشومان ما مکتب ترا ولی گی پو بس پا نغاط غاط ولی که دا بس دی اما غا کلی تا روز آنه سهر زی ما خان مزدگر دی برترازی سهر دی زی مزدگر دی برترازی ترچو دا خلق لدی میلی بس نو شرمیگی لمیلی بس نو شرمیگی لا دریور نو شرمیگی لا غا سهر تگ نو ما خان را تگ نو شرمیگی دا خلق با ذهنی دومره مجبوره که چی خپل ماشوم خپل جوان خپل لورکای مکتب تا یادی بسته خپل وروخی دزی ورتوی سی کامیاب وسی او بیرته خیر راو گرزی
پا مین جمهوریت که زینی خبر داس دی چه آغا بولد شوی دی یعنی اندازه تر نور خبرو یو چلوڑا دا چه سڑی ور پام کی گی او پا دی که دیشی دا غور وینا و تاپا هم والا گی گی دا ستاسی خپلی خبری دی کنال نورو مهم تاثر اخیسته ای
اکثر داسې خبرې دي چې ما سره په موبایل کې لیکل شوی دي یا هغه خبرې بیا چې زه چې فکر پرې وکړم یو بل چا هم کړي یو څه هغه یې پکې ده تفاوت پکې یا توپیر پکې نو اکثره مې خپلې دي او ځینې مې بیا د همدې ټولنې د ښه ژوند لپاره له نورو ژبو نه راخیستلې دي هغه مې داسې یوازې یو هغه خام مواد مې راخیستي بیا مې بېرته په دې ټولنې ته هغه شکل وړاندې کړی دی چې څنګه ورته اړتیا وه یا ورته ضرورت و
یو څه یې کراته ووایه
لکه دا خبره ما ذهن کې مې ورځ مې ملګرو دوستانو منځ کې کوله بیا هغوی راته ویلې چې دا هم د ساتلو خبره ده ما لیکلی دي هر چا چې د دې هېواد له ځنګل نه یو نښتر اره کړ په هماغه ځنګل کې په بل نښتر پورې یوه لویشت جګ له سره تر پښو پلستر کړی یعنی ونه پورې وتړی چې ټول نختر ورپورې وخاندي او ټول ځنګل ورتوف کړي
مانا د نختر پرې کول ښه کار نه دی
نختر پرې کول همدا سزا غواړي لکه دلته مې چې لیکلی ده ځکه دا نختر دی چې دا د ځمکه پرې ښکلې ده دا هېواد ورباندې ښایسته دی او بل مې دلته په دې نه لا پاس لیکلی دي چې له خوراک سره دومره پام مه کوئ لکه له خپلو خبرو سره چې باید وکړی ځکه خوراک یو څه ازمیږي تابلیتونه هم ورته پیدا شوي دي نورې ډېرې کیسې دي چې هغه د حل لاره لري
بده خبره نه ازمیږي
کلونه پاتې کیږي کلونه داغت جوړیږي خوراک سره دومره باید پام ونه سي لکه له خبرو سره
دا کیسه له جمهوریت را پیل شوې او د ولسمشر په واده پای ته رسېدلې تاسې وویل چې دا یې پای نه دی وروسته به بل ټوک هم راځي په هغه ټوک کې به څه کیسې وي
په راتلونکي مین جمهوریت کې به هغه څه وي چې په دې مین جمهوریت کې نشته معنا دا چې اوس به په مین جمهوریت کې له خپلې معشوقې سره یا له خپلې مېرمنې سره ګډ ژوند مېرمن معشوقه او واکمني پاچاهي دا ټولنه د دې ټولنې اصلاح او په ګډه کار کول ښځو ته درناوی راتلونکي مین جمهوریت کې به دا کیسې
مرکب د میان جمهوریت په ملي سرود پای ته ورسو.
د میان جمهوریت د ما د خوخي کتاب ځکه چې هغه کسیم پکې کړی دي چې هغه ماته خوند راکاو. ما خپل غوښتل چې کاشکې مې په دې هېواد کې داسې یو جمهوریت، داسې یو ټولنه، یا داسې یو جمهور رئیس لرلی، یا مو داسې ژوند لرلی. بیا د همدې جمهوریت لپاره ما یو ملي سرود شکل باندې یو نظم لیکلی دی. یو خبره کوم له دې نه مخکې، که چیرته دا ملي سرود په سندره باندې بدل شي، همدې شته او بې ژونده ټولنې ته هم یو څه کار ورکړي. د آبادۍ هېواده، د ازادۍ هېواده، د خوشحالۍ هېواده، د نیکمرغۍ هېواده، د ننګیالو وطنه، مستو ځواکو وطنه، د جګو غرو وطنه، د سر درو وطنه، د ډاکټرانو کوره، د پریختو وطنه، د معلمانو خاورې، د مکتبی هیواده، د خوشحالۍ هیواده، د نیکمرغۍ هیواده. تا جوړو کشوره، تا سیال کوو کشوره، تا خندو کشوره، تا رنگو کشوره، تا ته ځواني درکو، تا ته ځواني درکو، د زندګۍ هیواده، د خوشحالۍ هیواده، د نیکمرغۍ هیواده. ته با غرور ملت، د آبادۍ لیونی، یو با شعور ولس، د سوکالۍ لیونی، یو با تدبیر نسل، د ازادۍ لیونی، د ژوند او مینې خاره، د لیونۍ هیواده، د خوشحالۍ هیواده، د نیکمرغۍ هیواده. ای د مورکۍ هیواده، د خوشحالۍ هیواده، د سوکالۍ هیواده، د نیکمرغۍ هیواده.
ادبیات پیر کلا د ټولنې لروان وضعیت څخه متاثر وي. که د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو ادبیات وپلټل شي، کیدای شي د بلې هرې ټولنې د ادبیاتو په نسبت د جګړې او سولې کیسې پکې ډېرې وي، او علت یې هم دلته اوږده جګړه ده. د خپرونې په دې برخه کې د شفیقي خپلواک همداسې یو نظم در اورو چې جنګیالي ته یې لیکلی دی.
جنګیالی لیونیا، ته چې ګورې ترګمۍ ته، د جنګ فکر دې کرلی، مګر دومره نه پوهیږي چې په دښته به بدلیږي، په لمن به دې ازغي وي، وژل شوي به ریدي وي. ته چې لاس کې د ټوپک دی، د مرګي بلا ته ناڅي، کله کینې کله پاڅي، مگر هیڅ دې خیال کې نشته. زندګي د سیند په غاړه، معشوقه تر څنګ ولاړه، ننداره د لمر خاته کړی، په مهینو ښکلولو تږي ستوني ډنډ اوبه کړی. لاس کې د ټوپک دی، د مرګي بلا ته ناڅي، کله کینې کله پاڅي، مگر هیڅ د خیال کې نشته. زندګي د سیند په غاړه، معشوقه تر څنګ ولاړه، ننداره د لمر خاته کړی، په مهینو ښکلولو تږي ستوني ډنډ اوبه کړی. ته چې څڼې دي ببرې، درنه هیرې دي سندرې، درنه ماتې ملغلرې، مگر خوند در معلوم نه دی. مازدیګر کفې کې ناستې، د تور چایو تاو ته ګورې، چې کړۍ کړۍ هوا سره ګډېږي، ستا حواس هم د سیتار له موسیقۍ څخه څڅېږي. یو ناول دې نیم لوستلی، نیم ته بیا ناکراری کړې. جنګیالیه لیونیه، ته چې ځان سره په جنګ یې. جنګیالیه لیوانای ته چې ځان سره په جنګي لبړو دی ویر بهيږي ذهن خړ ګرته ستنيږي مګر هیڅ د سولې خار کې بلد نه یې چې غنم په کټوکی کې ګلان بام باندې غړیږي جنکی مکتب ته درومي وړ کلار کې نه دریږي د مور زړه ختلی نه وي او باور کې نه لوبیږي د زلمی د لاسو کرښې وي څرګند او له پیغلو سترګې هیڅ نه پردی کیږي مرغۍ لپو کې دانه خوري رڼا ته کتوره شپه خوري د شاعر زړه ډاډه وي او د عشق کتاب خرسیږي څوک له خپلو غبرګو سترګو او لړزاندو قدمونو نه ډارېږي ته د سولې داسې ښار کې بلد نه یې ته د سولې داسې ښار کې بلد نه یې چې د شپې خلک ویدیږي ټوپکونه سر ته نږدي کتابونه یې بالښت باندې پراته وي کتابچه د یاداښتونو کړکۍ ډکه له ګلونو د شمال غیږ ته پرانیسې ته چې درومې جنګ ته درومې ته چې درومې جنګ ته درومې مګر هیڅ لیدای نشي چې په دښته به بدلیږي د کیکرو لذات کیږي خوله دې زهر د مار کیږي د زړه سیند به دې وچیږي روح له تیږو تراشل کیږي او د سولې سولې ښار به د وراسته دیوال په شان ته ونړیږي او د سولې سولې ښار به د وراسته دیوال په شان ته ونړیږي
په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته که څه هم څه ناڅه کار شوی خو بیا هم اړتیا لیدل کیږي چې دې برخې ته ډیره توجه وشي دا څو بنسټونو له ډلې چې د ماشوم ادبیاتو ته کار کوي یو هم د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ دی د دې بنسټ مشر نعیمه غنی وایي تر دې دمه یې ماشومانو ته 50 کتابونه چاپ کړي او هڅه کوي چې نور کتابونه هم ماشومانو ته ډالۍ کړي لاغلی نعیمه غنی سره مو په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو په اوسنی وضعیت مرکه کړي چې تاسې یې اوریدو ته رابولم
پوس وخت کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار کیږي یعنی یو وخت مثال داسې امو چې غونډې به کېدی د ماشومانو لپاره کتابونه چاپېدل خو پوس وضعیت کې دغه بهیر څنګه روان دی نوي کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ شوي د ماشوم ادبیاتو ته کار کیږي کنه
ډیره مننه بالکل ماشوم ادبیاتو ته کار روان دی دغه د ناروغي وضعیت په ټولو چار باندې تاثیر کړی دی همدغه د ماشوم په ادبیاتو په برخه کې هم تاثیر کړی دی هغه لیکوال په خلاص لاس نشي راټولېدای چې کین یو په دې اوغه کې چې ماشوم ته سوالی کې څنګه ویل کې خو کتابونه ورته چاپي کې صورت مخ کې مصور بن سره خو لاس کتابونه لاس نوونه کتابه چاپ شول او دغه تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیات ملي بن سره خو د ورځو کې لاس کتابونه چاپ شوي دي هم دغه سه په نورو ژبو کې هم کار کیږي لکه څنګه چې مخ په یو کتاب مو چاپ کړی و غوښ بکی وو دغه سه نور ټول نه همشته چې ماشوم اند لپاره کتابونه لیکي ځنې داسې مسېشته چې وی سیار کتابخانه جوړ کړی دی ماشومان ته په اغاستیمو کې چې مثلا دوی کتابخانه ته لاسرسي نه لري هلته ورځي ماشومان ته لپاره یو ډېر خفزا جوړوي وي د پرکسیل والی وي د پر کتابونه ویشي یا هغه کتابونه خرسيږي نه یعنی په وی ویشي بیا ورسته بیا ورځي غټ ټولوي یعنی یو څه کیږي خو بعد وختونه لکه څنګه چې ګورو چې په افغانستان کې جګړه ده ټول سیمو ته د خدمات نه رسیږي یوازې په خارونو کې هم تر کابل خار پورې محدود دي او کتابونه هم کولایتونه ته رسیږي کتابخانه جوړیږي یا نکمر خبر دا و چې سخ کل ډیر زیات کتابخانو کسانو مراجعه وکړه او موږ له بنسټ څخه کتابونه واخیستل د کتابخانو لپاره دوی وویل چې موږ هلته موږ کتابخانه جوړ کړې عمومي کتابخانه چې د ماشومانو برخه کې موږ کتابونه غواړو نو ما به زبر ډیره خوشاله وم خو دا چې دغه ټول ماشومان د کتابونو ته لاسرسي نه لري دا تر ټولو لوی ستونزه ده د ماشومان شته چې ته د ښوونځي کتابونو ته لاسرسي نه لري اته هغه لمړنۍ سواد نه لري یا ښوونځي ته بيخي زینه نو کتاب خو ډیر لري خبره ده
تاسو د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د بنسټ بنسټ مشره یست او یادونه مو هم وکړه چې اوس مو لس کتابونه چاپ کړي. تر دې مخکې دې بنسټ څومره کار کړی، څومره کتابونه یې چاپ کړي؟
تر دې مخکې مو 15 جلد کتابونه په لومړی ابتکار په لومړی کې چاپ کړل، چې هغه دوه د ماشومانو لپاره د لکه ښوونیز کتابونه دستي و چې هغوی لومړی املا او انشا ترې زده کوي.